پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانی او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په صوابي کې د وجل سوي نور الحق د قتل مقدمه د پولیسو د ترګري ضد څنګه خلاف درڅوي ده. د افغانستان حکومت وای پر غزنی د وسلوالو طالبانو د بریټ پاړه په پلټنی کوي او په ایتلی کې د یو پل د نړیدو لکبل لړت لړ دیرش کسانو ژوند له لاس ورکړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته پیلسوي احتجاجي ناسته پای ته رسول سوې ده. مظاهره چانو بیګانه وخت احتجاج له هغه وروسته ختم کړ چې د دوی په غوښتنه د پولیسو د ترګري ضد څانګې خلاف اف آی آر درج شو. دا له هغه وروسته ده چې د احتجاج کوونکو په وینا پولیسو او د ترګري مخنیوي ځواک د انور الحق په نامه کس په خپل کور کې دننه ووهشي. د وژل سوي کس یو خپل نور الله مشال رډي ته وویل که وژل سوي کس څه ګناه کړی وای نو باید عدالت ته وړل سوی وای او عدالت سزا ورکړی وای.
دا عدالت بوله فیصله کړی وه که چې در دې ګناهګار په دې چوک کې دی راو چې زموږ په مخ کې دی ویشه خو ګناه خو دې مونږ ته خوله وکړه چې د څه ګناه دی نو دا لکه دې د ګناه خبر یو.
موږ په دې اړه د صوابۍ د پولیسو د مشر سید خالد همدانی په ګډون له ځینو نورو پولیسو چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نسو او نه هم هغوی تر اوسه په دې اړه څه رسمي بیان خپور کړی دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي نن د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکلو لپاره رای اچوي. په پارلمان کې تر ټولو زیاتی چوکۍ لرونکي تحریک انصاف د سپیکر لپاره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر او د هغه د مرستیال په توګه له بلوچستان سره اړه لرونکي قاسم سوري نومولی دی. د اپوزیشن ګوندونو لخوا د پیپلز ګوند مخکښ سید خورشید شاه د سپیکر او د متحده مجلس عمل اسد محمود د مرستیال سپیکر چوکۍ ته درول سوی دی. دا له هغه وروسته ده چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپل منځي غونډه کې پریکړه کړې و چې د وزیر اعظم لپاره به د مسلم لیگ نون، د سپیکر لپاره به د پیپلز ګوند او د مرستیال سپیکر چوکۍ ته به د متحده مجلس عمل امیدوار ته رای ورکوي. ټاکل شوی ده چې قومي اسمبلی به د وزیر اعظم انتخاب سبا وکړي، د کوم لپاره چې د تحریک انصاف لخوا عمران خان او د اپوزیشن لخوا شهباز شریف ولاړ دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د قومي اسمبلی پر خالصو یوولس چوکیو به بیا ټاکنې په اکتوبر میاشت کې کیږي. دا خبره د انتخاباتو د کمیشن ویان سویل احمد بیگا مشال رادیو ته وکړه. د ویل د هغه چوکۍ دي چې تر یو زیاتې چوکۍ ګټونکو سیاستوالانو خالی کړي دي او یا پر دې چوکۍ ولاړ کس د عدالت لخوا نه اهل ګرځول سوی دی. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای پر 15مه عام انتخابات تر سره سو چې تحریک انصاف پکې زیاتې چوکۍ وګټلې. د اپوزیشن ګوندونه وایي په انتخاباتو کې پراخې درغلې سوی دي خو د انتخاباتو کمیشن دا تور نه مني. د افغانستان حکومت وایي پر غزنی د وسلوالو طالبانو د بریډ پاړه پلټنې کوي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست ویلي له هغو سره به قانوني چلند کیږي چې غفلت یې کړی او یا یې د وسلوالو مرسته کړې ده. د اجرایه ریاست یو ویاند امید میسم بیگا مشال رډي ته وویل چې شار له وسلوالو پاک کړل سي نو بل وړپوړي چارواکي هلته ځي چې پلټنې وکړي.
موږ دا منو چې ضعف و ضعف ښایي په هغو برخو کې و چې هلته بې پروایي یا غفلت شوی. د غزنی مسؤلینو خپل مسؤلیتونه سم نه دي پر ځای کړي. که کمزوري نه وای طالبانو نه شوی کولی چې د غزنی ښار تر نیمایي وړاندې لاړ شي او څو ورځې د غزنی ښار ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د اګست پر 10مه نیټه له څو لوریو پر غزنی ښار برید وکړ او تر څلور ورځو له افغان ځواکونو سره په جګړه بوختو. افغان حکومت وایي وسلوالي د غزنی له ښاره ایستلې دي خو بیا هم چنیز عملیات دوام لري. د ایتلی او فرانس ترمنز پر لوی لارا د یو پل د نړیدو لکبل شاوخوا دیرش کسان وژل سوی دي. چارواکي وایي چې دا پل د یو ناڅاپي تیز طوفان لکبل نړیدلی او پر روان موټرونه 45 متره لاندې لوېدلې دي. د اټلی مرستيال وزیر اعظم د سه شنبه په ورځ نه وخت خبري اعلان تو ویل چې شاوخوا ډیر کسان وژل شوی او لوش میر ټپی شوی دی. د لغورو صدا چې د دې پل یو لوی برخه د سه شنبه په ورځ پر یو سنتي مرکز ورولويده. د اټلی ولساتنې ادارې ویلي چې د پل شاوخوا اتیا میټر برخه لړیدلې ده چې د دوی په وینا پکې له ډیر سو تر پنځه ډیر سو موټرونه او درې لوی لارې لوېدلې دي. د اور وژنې ادارې بیا ویلي چې له لوېدلو موټرو څخه دوه کسان ژوندې راایستل شوي دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې هیواد به یا تر 2022 کاله په خپل نر یا ښځه د هند له ملي بیرغ سره خلاته ولی شي. نریندر مودی دا اعلان نن په نیو ډیلي کې د هند خپلواکۍ په ورځ په وینا کې کړی دی. نوموړي ویلي هند به له روس، امریکا او چین څخه وروسته یوازینی څلورم هیواد وي چې خپل کسان خلاته ولیږي. هند له چین سره د سیالۍ زیاتولو په موخه په تیرو لسو کالو کې پر خپل خلایي پروګرام ډیر پیسې لګولي. د ایران ملاتړ لرونکي لبناني ملیشي حزب الله مشر سید حسن نصر الله ویلي چې ډله یې تر پخوا ډیره قوي سوې ده. سید حسن نصر الله دا خبره د سې شنبې په ورځ په بیروت کې پر ټلویزیون په خبره کړې یو ویډیو وینا کې کړې ده. نوموړي ویلي چې د امریکا پر بندیزونو سربیره به ډیر زر د شام په جګړه کې د بریا جشن ولمانځي. حزب الله ملیشا په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ کې جګړه کوي. په شام کې په جګړه کې تر څلور لکه زیات سان وجل سوی دی. د خبرونو پای اوسم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیاوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ دیرش پیسې خرڅل کیږي او په 120 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ څلوېښت پیسې او 150 روپۍ نوي پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 115 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 230 روپۍ دیرش پیسې او 230 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 130 روپۍ شپېته پیسې او 130 روپۍ اتیا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ اویا پیسې او 1 روپۍ درې اویا پیسې او 303 څلوېښت ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 4.4، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې اوري. پرون په سوابه کې د ځایی کس د وژنې پر ضد پیل شوې احتجاجي ناسته د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې خلاف د اف آی آر درج کېدو وروسته پای ته رسېدلې. احتجاج کوونکو د سوابه پولیسو د ذمهوارو افسرانو د نیولو غوښتنه کړې.
د دې ځلې ډی پی او به گرفتاریږي، د سوابه ایس ایچ او به گرفتاریږي، د هغې نه پس به بیا موږ نور انکوایري خبره کوو.
ټاکل شوی نن د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر او مرستیال سپیکر څوکۍ لپاره انتخابات وشي، بلکې دغه انتخابات وار له مخه پیل شوي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن بیا وایي د وروستیو انتخاباتو له یو څخه پر زیاتو څوکیو بریالي شوو کاندیدانو د خپلې خوښې یو څوکۍ ساتلې یا اخیستې او نورې خوشي کړې دي چې ورباندې د زمینی انتخاباتو د نیټو اعلان به راتلونکي اکتوبر میاشت وشي.
الیکشن کمیشن به دا هدایت جاری کړی چې تاسو یو سټیکن ساتل غواړئ نو هغه پریږدئ، دا باقی نه الیکشن کمیشن آگاه کوي.
او پرون د جنوبی وزیرستان په سرویکی کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شوه. د سیمې یو انتظامی افسر هغه ته د امن پر ځای کېدو ډاډ ورکوي.
تاسو نه خپل اندازه لګی چې د ټولو علاقې کې الحمدلله امن راغلی دی او ورځ په ورځ دی کې بهتري راځي.
پرېښ مې نور سمې زو هم داراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود خبر پختونخوا په سوابای کې د یو وجل شوی کس د خپلوانو او عام احتجاج کوونکو په غوښتنه مقدمه د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې خلاف درج کړل شوی. دا مقدمه تر درج کېدو وروسته د سوابای په ښار کې پرون احتجاج پای ته رسیدلی او د وجل شوی کس مړی خاورو ته سپارل شوی دی. پولیسو پر هغوی د لګول شوي تور په اړه څه نه دي ویلي. بوریوال کاکړ معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا په صوبای کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د سه شنبې په ورځ پیل شوې احتجاجي ناسته بیګا پای ته رسول شوې ده. مظاهره چانو بیګانه وخت خپل احتجاج له هغه وروسته ختم کړ چې د دوی په غوښتنه د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې خلاف اف آی آر درج کړل شو. احتجاج کوونکي وای د انور الحق په نامه مشهور نور الحق نومیدا کس پولیسو او د ترهګری ضد څانګې ځواک په خپل کور کې دننه وژلی دی. د وژل شوي کس یو خپل نور الله په دې اړه مشال راډیو ته وویل
دو کالو دا تو کالو یو دی ډورو هغه چې کمنه را اوچت کړی د پسینه را غرزولې دي او په دې الفاظ یو تویل دي چې دا د پلار دی بیا وس هجی دا چل کړی چې په پورا کې بند نه راخلې دي د دې نه کم څه کم تر هسپتال راخلې دي.
نور الله وویل ک وجل سوی نور الحق څه ګناه کړی وای نو باید عدالت ته وړاندې کړل سوی وای او عدالت هغه ته سزا ورکړي وای.
دا عدالت بولا فیصله کړی و چې د دې ګناهګارو په دې چوک کې دی راو چې زموږ په مخ کې دی ویشه خو ګناه خو دې مونته خولې وکړه چې د دې څه ګناه دی نو دا لکه دې ګناه ده خبر یو.
د احتجاجي ناست یو مخکش او ځایي سیاسي مشر ایډوکیټ سلیم خان مشال رادیو ته وویل په دې اړه دی لټولو اړوندو امنیتی چارواکو ته پوس وسی موج په دې اړه د سوابي د پولیسو د مشر سید خالد همدانی په ګډون له ځینو نورو پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه سو او نه هم هغوی په خپل په دې اړه څه بیان جاری کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان په قومي سملا کې د ایوان په نړۍ غونډه کې د سپیکر او مرستیال سپیکر چوکې لپاره انتخابات د محل روان دي. یو ربیا ورزو په اسلام آباد کې خپل همکار او خبريال اوشنن کی طاهر خان ته اوس بیا سلی مشي وایو او زده نه بیا په یو ځل سو پښتنې حکم او تاسو هیله چې په لنډه توګه را جواب کړي دغه ټاکنې بس وخت پای ته ورسی طاهر خان او دغه ملک راته وایي څنګه روان دي د محل او بیا د کوم یو کاندید د حکومتي یا د اپوزیشن ګوند غنی زیات احتمال چې وبګټي د انتخابات
دا وخت رائے چول هغه روان دي او ممبران دغې نمونه د سپیکر لخوا د اعلان کیږي او په ترتیب سره د نوم چرچا مخکې وي هغه باندې هغه ترتیب سره روان دي او مهم چې کوم کسان دي سیاسي مشران دي عمران خان خپل رائے چول د ووټه چول دي بلاول بټو د غرنګ چې کوم د پی ټی آی لخوا د سپیکر د لپاره کاندید دی اسد کیسر هغه ووټه چول دي خورشید چا چې دا غبیا مخالف کاندید دی د اپوزیشن د ډلو لخوا نو په خطو غباندې د رائے چولو دغه عمل روان دی. وخت خو تر دې وخت نه دی ټاکل شوی چې کله پورې دا رائے چولو ووټ چول پای ته رسی لیکن دا سه امکانات شته چې د دریو بجو په شاوخوا کې دا غي نمحکم کې دي شي ته د نتیجې اعلان شي امیدوار اسد کیسر ما څنګه وي دا د پی ټی آی لخوا دی داګری ته هدیانو لخوا خوشیشا دا دوار د سپیکر د پاره د خوشیشا د پوزیشن دی بل قاسم سوری دا مرستیال دی د سپیکر د پاره د پی ټی آی لخوا او اسد محمود چې دا د مولانا عبدالرحمن زوی دی د ډیپټی سپیکر یا د مرستیال سپیکر د پاره نو په خطو باندې د رایا چورو کا روان دی. البته اپوزیشن مسلم لیگ نن اغي احتجاج په اسمبلی کې دننم کړی دی تورې پټې پلاس باندې راغی ممبرانو چې ودی غیر سره داخل شوی دی بهر یې هم د اسمبلی نه د شاباز شریف په مشره دوی احتجاج کړی دی د نواز شریف عکسونه تصویرونه هم ور سره وو نارې شوارونه ور کول چې د دې په نظر دا انتخابات کې درغلی شوی دی د نواز شریف د خوشی کولو دغه وختونه هم کوله د احتجاج کړی دی هم د پرمن طریقې سره دا
سپیکر د انتخاب لپاره ځینې ګوندونو سره خبرې کړې دي او ښایي مقابله وکړي. تاسو فکر کوئ چې دوی مقابله کولی شي کنه د پی ټی آی هغه کاندید به بیا هم امید دغه شي کامیاب شي؟
سره له دې چې پی ټی آی سره خو دا وخت اکثریت هغه شته ځکه چې یو سلو پنځوس د خپل ممبران پاتې شول چې کوم د یو نه په زیات چوکو باندې لکه عمران خان چې دوه باندې او سلو رغب ته کړن شوی یو پاتې شو نو هغه رنګ د یو سلو پنځوس خپل پاتې شوی دی. دې سره سره بیا چې د اپوزیشن درو د مسلم لیگ نون د پیپلز پارټي د متحده مجلس عمل هغه تقریبا یو سلو پنځوس برابرېږي لیکن پی ٹی آئی سره بیا چې کوم نورې وړې پارٹی دی انفلوئن دی بلوچستان نیشنل پارٹی دا مسلم لیگ کاف دی دغه رنګ آزاد وسره چې کوم کامیاب شوی ممبران دي نو دا غیش مې د یو سل او اویا نه تقریبا زیات شوی دی. نو په دایره باندې خو دا غی اکثریت دی. البته په قانوني سنده کې د رائے چول چې کوم دی هغه خفیه دي پټ دي. دلته کله ناکله په ماضي کې فقط یو واردام شوی دی چې اکثریتي پارټي هغه هغه په خریمان چې کوم هغه دغه چل شوی چې اکثریتي پارټي هغه نو کامیاب شوی. لیکن یو جیای مطمئن ښکاري چې دا غی اکثریت دی هغه به رائے ترلاسه کړي. دا خو سړی توقع نشي کولی چې کله نتیجې مخې ته راشي نو بیا به واضح شي. لیکن پی ټی آی مطمئن ده چې هغې سره اکثریت شته او درته وکتی شي چې بیا نتیجې سره مخې ته راځي.
صحیح شو. ډېره مننه طاهر خان. او اوریدونکو زمونږ همکار او خبریال د اسلام آباد موږ ته حال راکوو دغلته په کمی سپلای کې. نن چې کومه غونډه ده پکې دغه ایوان د سپیکر او مرستیال سپیکر د چوکیو لپاره انتخابات روان دي. په دغه اړه چې څنګه موږ ته معلومات راځي له تاسو سره به شریکوو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د کامی صوبایي سملایو په پاتې او خوشي کړل شو چوکیو به زمینی انتخابات په شاوخوا درې میاشتې کې وشي او دا چې په دغه لړ کې تیارانې بشپړ کړې دي. د جولای 15 د ټاکنو یو شمېر کاندیدانو له یوې څخه زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د دوی لخوا پر خالي شو هغه به اوس بیا ټاکنې کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د نه په ماخام د الیکشن کمیشن یو چارواکي سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 15مه نیټه شوی ټول ټاکنو کې ځینې کاندیدانو د یو نه زیاتو چوکیو باندې وټونه ګټلي وو چې داین تر مخه یې یو یو لزان سره کېخوا او نورې پریښودې چې ټولې نه چوکۍ جوړیږي. د نوموړي په خبره دوه چوکۍ لدې سربیره نورې دي چې پکې یو د ان ای پینډی شپېته ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون د غړي حنیف عباسی د نا اهل کېدو له وجې او دا رنګ بل د فیصله آباد ان یو سل درې د کاندید د مړینې لوجې پرې ټول ټاکنې ځنډولې شوې دي. نو اوس به د کامی اسمبلی په ټولو یولس چوکیو باندې زمینی ټول ټاکنې کیږي.
سپتمبر کې په دې باندې میاشت کې دا باندې شیډیول اعلان شي. اکتوبر یعنی لسمه میاشت کې په دې باندې زمینی الیکشن ان شاء الله تاریخ مقرر شي.
سہیل احمد ضیا تکړه چې د پاکستان د عین تر مخ یو کاندید یوازې یو چوکۍ ساتلې شي.
چې کوم امیدوارانو یو نزیات شتون ګټلې نو الیکشن کمیشن به تایید هدایت جاری کړي چې تاسو یو سیټ خپل کوم ساتل غواړي نو هغه پرې دي. دا باقي نه الیکشن کمیشن آگاه کړي نو دا رنګي الیکشن کمیشن ته به خپل سیټونو په تفصیل ورکړي چې کوم سیټ باندې حل واخلي.
د ذکر ده په دې کې په 15 چوکیو باندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ولاړ وو چې پکې ان ای 15 دیش بنو ان ای یو یو دیش لاہور ان اے 53 اسلام آباد او ان اے 233 وخت کراچی شامل دي. پدی چوکیو کې نوموړي د میاوالی ان اے 95 لزان سره وساتل او نور یې پرې خو دي. دارنګ د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهاب شریف د لاہور ان اے 23 لزان سره وساتل او د پنجاب د صوبایي اسمبلی چوکی حلقہ یوسل سلور شپېتا او یوسل 15 شپېتا یې پرې خو دي. د دې ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ قاف چودری پرویز الہی حلقہ ان اے 15 شپېتا او 9 شپېتا چوکی پرې خو دی او د پنجاب د صوبایي اسمبلی حلقہ دیر شي لزان سره کې خو دا او دغه شند د پاکستان تحریک انصاف غړي غلام سرور پخوانی وزیر داخله چودری نثار ته د پینډي په حلقہ ان اے 95 او ان اے 3 شپېتا باندې ماتي ور کړې وا. نو موړي لزان سره حلقہ ان اے 95 وساتلا. یو بل کاندید میجر ریټایرډ طارق صادق هم د کمی اسمبلی په دوو چوکو حلقہ ان اے 55 او ان اے 55 باندې کامیاب شوه دی. نو موړي هم حلقہ ان اے 55 پرې خو دا. د پاکستان تحریک انصاف غړي علي امين ګنداپور د قومي اسمبلی په حلقہ ان اي 38 باندې د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن تماتی ور کړی وا او دارنګي د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی حلقہ 90 هم ګټلې ده. نو موړي د قومي اسمبلی چوکۍ لزان سره وساتل او صوبایي پرې خو ده. د پاکستان تحریک انصاف غړي اسد قیصر هم یو چوکۍ د قومي اسمبلی حلقہ ان اي 33 او د صوبایي اسمبلی حلقہ پی کې 34 ګټلې. نو موړي د صوبایي اسمبلی چوکۍ پرې خودا زکه چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره نومولې دي. همدارنګ د عوامي نشتل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی هم دوه چوکۍ ګټلې چې د قومي اسمبلی چوکۍ ان اي 21 لزان سره وساتله او د صوبایي اسمبلی پی کې 53 چوکۍ خالی کړه.
زمون خبريال او د ایران او ترکیه مشرانو د پاکستان د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ټلیفوني خبرو کې د هیوادونو د اړیکو پر زیاتولو خبرې کړې دي. بلخوا رپورټونه وايي په دې وروستیو کې روسي چارواکو هم له پاکستاني او دفاعي چارواکو سره د پوځي او تخنیکی همکارۍ پر پراخولو خبرې کړې دي. دا چې عمران خان په مشرۍ د پاکستان د راتلونکي حکومت د بهرنیو چارو پالیسیو په اړه پوهان څه وايي دا به د اسرائیل مومند په دې رپورټ کې وورو.
د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د تحریک انصاف کاندید عمران خان پر خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د خپل او پاکستاني ولس غواړي چې ترکی له اقتصادي چیلنجونو راووزي. تحریک انصاف پر خپل ویب سایټ دا هم لیکلي چې عمران خان او ایراني ولسمشر حسن روحاني د تجارتي اړیکو په ګډون د نورو تعلقاتو په زیاتولو خبرې کړي. بلخوا د اګست پر 8 د پاکستان دفاع وزارت وویل چې اسلام آباد او ماسکو موافقه کړې چې د پاکستان سرتیري به د روسیې په پوځي مرکزونو کې روزي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو په تلت مسعود وای ښکاري داسې چې په راتلونکي کې به له پاکستان سره د دوستۍ په برخه کې د امریکا ځای ایران روس او ترکی ونیسي، ځکه چې د سی پیک او افغانستان په مسله د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې دومره خرابې شوې چې سمېدل یې په نظر نه راځي.
د امریکې او روس په طاقت کې ډېر فرق دی او پاکستان به هڅه کوي چې له امریکا سره تعلقات ښه کړي، خو ښکاري نه چې داسې به وشي. نو همدغه وجه ده چې پاکستان، چین، روس او نور هیوادونه یو ځای کیږي او دوی ته هم معلومه ده چې د دې نه بغیر له دوی سره بل لار نشته.
یادی بچی په تیرو څو اونیو کې د انقره او واشنگتن ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د قیدولو پر سر ترنګلی شوې. همدارنګه د امریکا بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویل چې په بریتانیا کې په خوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال ته د زهر ورکولو په پیښه کې د روس لاس درلودو له امله به پر ماسکو بندیزونه ولګوي. بلخوا په 6 اگست د امریکا ولسمشر د یو فرمان لاسلیک کولو سره د ایران پر ضد ځنې اټومي بندیزونه بیا پیل کړل. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو په تلت مسعود وایي چې د واشنگتن پر ځای له ماسکو، انقره او تهران سره د اسلام آباد نږدې کېدل پر دې هم ممکن دي چې د امریکا اړیکې یوازې له پاکستان سره نه بلکې د روس، ایران او ترکی سره هم خرابې دي. د پیښور پوهنتون د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي که څه هم عمران خان او اسټبلیشمنټ به یو بل ته مسلې نه جوړوي او پاکستان به ډېر په اسانه خپله د بهرنیو چارو پالیسي بدله کړي، خو روس، ایران او ترکی چې خپله له اقتصادي چیلنجونو سره مخ دي له پاکستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا ځای نشي نیولی.
وزیر خارجه چې پاکستان ته یکدم 12 میلیون ډالرز پکار دي، اوس هغه کې خو چین ورته 2 میلیون ډالرز ورکړي دي، سعودی عرب مشرے کے اسلامک بینک دے آئی ورتے سلور بلین ڈالرز وعدہ کڑی دا قرضے پول کنزر 5 ملین بیام دے 12 ملین نیما شودا. نو ما تا دیرا گرانا خیاری چھے دائی با دے ویسٹ امریکی دے آئی ایم ایف یا دے کمے دا ملکونا پورا کرے شی.
یادی بی چھے دا امریکی بنو چھو وزیر مائک پومپیو ویلی وو چھے دا عمران خان پا ممکنہ وزیر اعظمی دا پاکستان نوی حکومت سرا اڑکو ساتلو تا سترگی پلا ردی، خو پا دے کے حچ منطق نشتا چھے حقوی تا دے دا چین قرضی خلاصو لپارا دا پیسو نڑیوال صندق یا آئی ایم ایف پیسی ورکڑی. پاکستان لچین سخا 5 بلین ڈالر قرض اخیستے دے، ہمدارا زی وز دا روپے قیمت سم ساتل لپارا لچین یو ارب ڈالر نور غختی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر لیاقت ترکی د اگست پر 15 مشال ډو ته ویل چې پاکستان تر 12 ارب امریکایي ډالر پورې قرض ته اړتیا لري چې د هیواد اقتصاد په پښو ودروي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
پرون د پاکستان د خپلواکۍ د یو یایمې کلیزې منځلو په مناسبت په خپل پیغام کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویل نن هم د جمهوریت کشته په مشکلاتو کې ګیر ده. د تور پورې کل چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او پلټنې باید وشي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان بیا د ازادۍ ورځې په مناسبت ویلي په ملک کې د اداري فساد او مالي درغلۍ او د مخنیوي لپاره د اتفاق ضرورت دی. همدارنګه د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي د هیواد د سوکالۍ او ثبات لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. اسرار عالم مومند د دې سیاسي مشرانو د ویناو تفصیل راکوي.
پرون د پاکستان د ازادۍ کلیزي منځلو په مناسبت د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او نورو مشهورو کسانو په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره به کار کوي. په لاهور کې لرسنیو سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویل
71 سال بعد آج بھی هم منزل کی تلاش میں ہیں.
یو اویا کال پس هم مونږ نن د منزل په لټون کې یو. نن هم د جمهوریت کشته په مشکلاتو کې راګیر ده او مونږ اسمبلی ته هم ځکه لاړو چې غواړو د جمهوریت شمه بل وساتو. نن هم مونږ له نورو هیوادونو قرضې غواړو. نن هم مونږ له تیرو وختونو زده کړه و نه کړه.
شهباز شریف تور لګوي چې 2013 کال د 25 جولای په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ درغلی شوی، خو عمران بیا دغه تورنه ردوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او د ګوند لخوا د وزیر اعظم څوکۍ لپاره کاندید عمران خان د آزادۍ ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي که څه هم د بډو رشوتونو له وجې ملکی اقتصاد له غټ بحران سره مخ دی خو نن ډېر پر امید یم. نوموړی زیاتوي که چېرې موږ په اتفاق پاتې شو نو منزل ته به ورسیږو. همداراز د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری بیا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي که څه هم په ملک کې د خوشحالۍ امن او برابرۍ راوستو لپاره ډېر کار کول پاتې دي خو د دې باوجود راځئ چې په شریکه د ازادۍ ورځ ومانځو. د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری بیا له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې پاکستان به جمهوري ترقی پسند او فلاحي ریاست جوړوي او ولس به له ویرې راوستل وي. زرداری زیاتوي چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې وژل شوو ته احترام وړاندې کوي او د ملک ټولو وګړو ته برابر حقونه غواړي. د مسلم لیگ نن یو بل مشر خواجه صادق رفیق د آزادۍ ورځ په مناسبت بیا په خپل ویډیوي پیغام کې ویل نوموړی وایي نن ورځ موږ ته دا ژمنه کول دي چې له پاکستانه به بې انصافي جهالت غربت او سختدریزي ختمول وي. د اقلیتونو میرمنو ځوانانو او په ځانګړې توګه د ټولنې محرومې طبقې آواز به جوړیږو. همداراز د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ بیا د آزادۍ کلیزې په مناسبت خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي زه دا دعا کوم چې زموږ هیواد پر امنه خوشحاله او آباد وي. بلخوا د پاکستان پخوانی کرکټر شاهد خان افریدی بیا د 16 اگست په مناسبت په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې راځي په ګډه سره د ملک په جوړولو کې خپل رول ولوبوو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15315 او 15555.
پرون په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. په دغه لړ کې په سرویکی کې د لوی تقریب وشو چې د پاکستان پوځ او د ځایي انتظامی افسرانو قومي مشرانو زده کوونکو ګډون پکې وکړ. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر مشال رادیو ته وویل د خوښیو له دې غونډو معلومیږي چې په سیمه کې امن بیرته پر ځای شوی دی. سیلاب مسعود حال راکوي.
سویلی وزیرستان سروے کی پا تقریب کشے دے ایریا کمانڈر بریگیڈیر رائے آس مصطفیٰ اور دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر سہیل احمد خان پشامول دے سیمے معززین او پگن شمیر کشے خلق کو برخا واخستہ پداموں کے دے سیمائی زاتن سرا رنگ رنگ پروگرامون اوڑان دے کڑائی شوال دغی تقریب تا رغلا یو تا مشبین مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وجا غدا
د بروان تورز دی وسیدین کایا شکشلای پروگرام او شال دی ای پی ایس چکمالی وله وډ کی کیما شوک پیش کړه لا ماشاءالله غ ډیره قابلیت دی دوا
دلتا موجود یو ډاکټر وویل
ان شاء الله د پاکستان د ازودې دا پیغام دو رس پرس په ترقی راونوي او د میجه خلکو مخته د تعلیم او د رنیو طرف ته د امن او سلامتی طرف ته ان شاء الله دریم
د ارمی پبل سکول یو طالب علم د ازادۍ د جشن په مناسبت خپل خوشی په دارنګ جوا تکړه
محمد رفیق د سروے کی نا تعلق لارو 14 اگست په وزیرستان شه اول ورد چې دم راښلی په پر جوش طریقہ سره مناو شولای ای پی ایس چغمالی سټوډنټ ډیر اچھا طریقہ سره دغه خپل ټیبل سپیس کړلی
په دغه بار یک شه د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر سہیل احمد خان خبره هم وار وای
ټول سعود وزیرستان کې ډیر په جوش او ولولا باندې وزیرستان خلکو دا منزلې په دې کې ګیمونو شو ټیبلو سپیس شو رسکشیو شو تاسو نه خپل اندازه لګی چې ټول علاقہ کې الحمدللہ امن راغلی دی او ورس پر ورس دی کې بهتري راځي
دا د یادوي چې د سولی وزیرستان په نورو سیمو وانا ماکین او سره روغ ښه ها د دغه ورځ د منځلو په مناسبت په دغه رنگ تقریبات ول منځل شوال. سیلاب مسعود مشال ریډیو سروکای سولی وزیرستان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په پیښور کې د گرمی 2:30 بجې کېدونکې د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د خبر پښتونخوا په صوبې کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج ناسته پای ته رسول شوی. د مظاهرچیانو بیګانه وخت احتجاج له هغه وروسته پای ته رسولی چې د دوی په غوښتنه د پولیسو د ترګري ضد څانګې خلاف اف آی آر درج شوی دی. پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي نن د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکلو لپاره رای اچوي. په پارلمان کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټونکي تحریک انصاف د سپیکر لپاره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر درولی او د اپوزیشن ګوندونو لخوا بیا د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه ولاړ دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د قومي اسمبلی پر خالی سو یوولس چوکیو به بیا ټاکنې په اکتوبر میاشت کې ترسره کیږي. دا خبره د انتخاباتو د کمیشن ویان سویل احمد بیگا مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان حکومت وایي پر غزنی د وسلوالو طالبانو د برید په اړه پلټنې کوي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست ویلي له هغو سره به قانوني چلند کیږي چې غفلت یې کړی او یا یې د وسلوالو مرسته کړې ده. د ایتلی او فرانس ترمنز پر لوی لارا د یو پل د نړیدو لکبل شاوخوا دیرش کسان وژل شوی دی. چارواکي وایي دا پل د یو ناڅاپي او تیز طوفان لکبل نړیدلی او پر روان موټرونه 45 متر لاندې لویدلی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې هیواد بیا تر 2022 کال په خپل نری یا شزه د هند له ملي بیرغ سره خلاتولی شي. نریندر مودی دا اعلان نن په نیو ډیلی کې د هند د خپلواکۍ په ورځ د وینا پر مهال کړی.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمه برخې له احمد الله اورو.
دانو رسپانه په خپل اداري کلی کې د افغانستان امنیتی سرتيري د غزنی خار دفاع په کولو کې کامیاب شوی او طالبان یې د خار د حدونو نه هم بهر ایستلی دي. خدا هم یو حقیقت دی چې د غزنی ولایت یو شمیر لری پرتی ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په ولقه کې دي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د روانې جګړې ایوازنې حل پرم نه مذاکرات دي. که خبرو اترو د لارې د شخړو حل راوتلی شي نو افغانستان حکومت له پکار دي چې نور د ځنډ نه د کار نه اخلي او طالبانو سره د مذاکرات وکړي. نوای وخت ورسپانه په خپل داریه کلی کې د تیر ګل پورس د خامی اسمبلی 340 رښتو استادو چې په کم پورم نه او جمهوریت انداز کې سوګند پورته کړو نو دا د جمهوریت د کامیاب سفر د تسلسل علامت دی. ورسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونو چې د جمهوریت ود لپاره کوم مثبت رویه خپل کړی دا نو د ستاینې وړ ده. ورسپانه لیکي احتجاج کول د اپوزیشن ګوندونو حق دی. خدا په پورم نه توګه او په جایز طریقو سره کول پکار دي. درنو د لارې سرکاري او غیر سرکاري ودانو ته نقصان رسول او یا یو بل پسې بد رد ویل دا قسمه سیاست نه ملک ته د وړاندې څخه ډیر نقصان رسیدلې دي نو پکار ده چې نور د دې هرڅ نه ډډه وکړي شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي د عامو انتخاباتو ورستو یو شمیر ګوندونو د درغلي او تورونه ولګول او پر ضد یې احتجاجي مظاهره هم وکړي. خو سوګن پورته کولو پر وخت یو ګوند لخوا څه قسمه احتجاج نه کړي شو بلکې نو منتخب شو استادو ډیر په خما ماحول کې یو بل سره خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي هله دا چې حکومت او اپوزیشن به خپل منځي اختلافاتو نه پرته ملک د دې مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره په ګډه سره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فاینانشل ټایمز ورسپانه د تحریک انصاف ګوند د مشرانو د هغوی داو په اړه لیکنه خبره کړې چې وايي چین به د دوی د راتلونکي حکومت د مالی مرستو په حل کې مرسته ورسره وکړي. امریکا خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په خپلې ولیکنه کې پر غزنی د طالبانو وروستي برید ته په کتنې سره د افغانستان د جګړې د پیچلتیا موضوع راغستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هم درته ورو. فائنانشل ټایمز ورسپانه د تحریک انصاف د مخکښانو په حواله وایي چین د دوی جوړیدونکي حکومت ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د مالی مسئلو د حل لپاره به نور پورونه ورکړي. د لیکنې تر مخه عمران خان چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان پاتې شوی او ګوند یې تحریک انصاف د هیواد په تیرو عامو ټاکنو کې زیاتې رایې ګټلي تمه لري چې ژر د هیواد د وزیر اعظم پر چوکۍ کینی. د پاکستان د پارلمان نو منتخب غړو د ګل پر ورځ د خپلو چوکیو لوړې وکړې. د هیواد دوه لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هوټ ښکاره کړی چې په پارلمان کې به د عمران خان د تحریک انصاف د یو پیاوړي اپوزیشن رول ولوبوي. لیکنه کاږي د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت زیاته توجه ښایي د هیواد په درآمداتو او برآمداتو کې د توازن پیدا کولو پر چارو ووسی. لیکنه د یاد ګوند یو مخکښ او د مالی چارو د پوه اسد عمر په حواله زیاتوي د پاکستان لپاره د چین سفیر ورته 13 ډاډ ورکړی چې د مالی مشکلاتو په حلولو کې به مرسته ورسره وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز اوس پانی په لیکنه کې راغلی پر امریکا د 2011 زیږدیز کال د سپتمبر د 11 د ترهګر بریدونو په جواب کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. خو لیکنه وایي د شاوخوا 11 کلونو له تیرېدو باوجود چې په دې موده کې د افغانستان په جګړه کې لسګونه زره مرګ ژوبلې وشوې، اربونه ډالر مصرف شول او د امریکا 12 مشران پکې راغلل او لاړل، په افغانستان کې د طالبانو په نوم سختدریزه ډله نه یوازې دا چې ماته نه شوه بلکې داسې معلومیږي چې نور هم پیاوړې شوې ده. پر غزنی د طالبانو وروستي برید د افغان او امریکایي چارواکو هغه ټولې دعوې دروغ ثابت کړې چې ګواکې دوی په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړې او له طالبانو سره د سولې خبرو ته نږدې شوي دي. لیکنه زیاتوي پر غزنی د طالبانو له برید وروسته پوښتنه پیدا شوي چې هغوی به د سولې د خبرو لپاره کوم شرطونه ومني.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان حکومت اجرائیه ریاست وایي پر غزنی ښار د سلګونو طالبانو د حملې تر د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. د ریاست په خبره کې غفلت او کمزوري نوې طالبانو نشوي کولای پر دې ښار دومره پراخ ډله ییز برید وکړي. داسې دعوې هم شوي چې غزنی د امنیتي کمربند یوې برخې امنیتي ځواکونو د طالبانو پر وړاندې مقاومت نه دی کړی. سلګونو وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په ورځ له څو لوریو پر غزنی حمله وکړه او څلور ورځې د ښار دننه ډېرې سیمې ونیولې. نوریاس نوری تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرائیه ریاست وای له هغوی سره به چې پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د حمله په مخنیوي کې بې پروايي یا غفلت کړی قانوني چلند وشي. د دې ریاست مرستیال ویان امید مایسم تیر ورځ ما وخت په دې اړه وویل موږ دا منو چې ضعف او ضعف خای په هغو برخو کې و چې هلته بې پروايي یا غفلت شوی. د غزنی مسؤلینو خپل مسؤلیتونه سم نه دي پر ځای کړي. که کمزوري نه وای طالبانو نشوي کولای چې د غزنی ښار تر نیمایي وړاندې لاړ شي او څو ورځې د غزنی ښار ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. ورسره له هغې چې سیمه بشپړ له دښمنه پاک شي، د افغانستان د حکومت مشرتابه به څېړنه او تحقیقات وکړي او هغوی به چې وظیفوي غفلت کړی د دې وړ وګڼل شي چې قانون پرې تطبیق شي. د غزنی ښار ته د وسلوالو طالبانو له ننوتو سره داسې هداوې هم شوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په وړاندې نه دي درېدلي. د امنیتي چارو پوه عتیق الله عمر خیل پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ادعا په تایید وویل
حقیقت متاسفانه څوک نه وایي، ولې بعض خلکو سره چې ما ارتباط نیولی دی چې دغه ځای د ولایتي شورا وکیلان دي هغو دوی وایي چې یو بخش د کمربند چې هغه اصلا هېڅ جګړه نه ده کړې، مجرد چې طالبان راغلي دي هغو ته بالکل لار ورکړي. دویم بخش دا ده چې هلته تر حد بې تفاوتي وه. تاسو فکر وکړئ یو لیوه هلته پرته وه چې 3000 نفرې درلودل او بل هلته پولیس و امنیتي ملي و دا ټول چې سره ساتي تقریبا 4000 نفر ته رسېږي. د دې په مابین کې امانګي نه و.
خو د افغانستان جمهوري ریاست په غزنی کې د طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مقاومت بې ساری بولي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه ورستۍ حمله یو پراخه او قوي حمله وه. طالبانو له مختلفو سیمو خپل ځواک راټول کړی وو. هغه مقاومت چې د غزنی ښار امنیتي ځواکونو کړی بې ساری وو. زموږ سرتېرو په خپلو وینو له دې ښار دفاع وکړه او ترهګرو ته یې چې په مختلفو شبکو پورې تړلي وو اجازه ورنکړه چې په دې ښار کې د خپل پښې ځای ومومي. ښاغلی مرتضوي وویل طالبان اوس د غزنی له ښاره ایستل شوي دي. ویل کېږي چې په دې ښار کې تصفیوي عملیات تر اوسه دوام لري. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د څلور ورځو جګړو په ترڅ کې له 200 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دغو جګړو کې د شاوخوا سلو پولیسو او سرتېرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. پر غزنی د وسلوالو طالبانو له پراخ برید سره یو شمېر کارپوهان له دې ډلې سره د حکومت د احتمالي اوربند په اړه شک څرګندوي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم سمی یوسف زیدی چې وایي د غزنی جګړه د حکومت د سولې په تېرې بیا له طالبانو سره د یو بل اوربند پر هڅو یو ګزار دی. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د روان میاشتې په پیل کې په پکتیا کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې له طالبانو سره به ډېر ژر بل اوربند اعلان شي. د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې دواړو لورو موقت اوربند اعلان کړی وو چې ولسونو هم تود هرکلی وکړ.
نوریاس نوری و اسوسییټډ پریس اجانس د افغانستان پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د وروستي برید په تناظر کې د افغان جګړې په دیړه امریکایي پالیسۍ ته کتنه کړې. د اجانس لیکي امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د افغانستان په اړه د خپل نوي تګلارې اعلانولو پر وخت ویلي وو چې له دغه هیواد په مکمل ډول وتل غواړي. خو د اجانس په وینا د غزنی له وروستۍ حمله څرګندېږي چې وسلوال طالبان اوس هم د جګړې توان لري. د لیکنې مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي یو کال مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه، خو وسلوال طالبان اوس هم په هغه هیواد کې جنګیږي. ایجنسی لیکي که څه هم ځینې افغان چارواکي د امن په هیله دي، خو په دې سره د امریکا د جنگ د ختمولو په پلان باندې پوښتنې راپورته کیږي. ایجنسی لیکي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په غزنی ښار د وسلوالو طالبانو وروستۍ حمله کې د جمعې د ورځې راهیسې شاوخوا سل افغان امنیتي سرتیري او شل ولسی وګړي وژل شوي دي. اجانسلی کی که څه هم وسلوال طالبان د دغه ستراتیژیک مرکز په نیولو کې کامیاب نشول، خو دا حمله د وسلوالو د جنگیدو توان څرګندوي. اجانس پوښتنه راپورته کوي چې آیا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې خپله جګړه بند کړي کنه چې په دغه جګړه کې هر کال $4 بلین لګوي. ولسمشر ټرمپ د 2018 کال د اګست پر 28مه د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلانولو په وخت ویلیو چې له هلته نه په مکمل ډول وتل غواړي. اجانس لیکي په روان اوړي کې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د لنډمهاله اوربند باوجود د افغانستان په مختلفو برخو کې په تیرو 100 هفتو کې جګړه زیاته شوې ده. خو اجانس د یو کاربو ډیوډ سیډنی له خولې وایي داسې باور لري چې د امن لپاره شرایط تر هر وخته زیات ښه دي. نوموړي په یو مرکه کې وویل چې که څه هم حالات بهترین نه دي، خو بیا هم د نورو وختونو په موازنه کولو سره ښه دي. اسوسییټډ پریس لیکي ولسمشر ټرمپ امریکایي پوځ ته د وسلوالو خلاف د حملو زیات اختیار ورکړ او روان کال یې په زرګونو اضافي امریکایي سرتیري هم افغانستان ته ولیږل، خو د دې مختلفې نتیجې مخې ته راغلي دي ځکه چې طالبانو اوس هم په بیلابیلو ولسوالیو کې خپل اثر برقرار ساتلی دی. اجانس لیکي د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو خپل سیمه ییز نفوذ هم پراخ کړی دی. د اجانس په خبره په غزنی باندې حمله په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر غړو د ازبکستان دوره کړې ده.
له ملیحه مرزاده مو د اسوسییټډ پریس د لیکنې مهم ټکي اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. دغه شورا مرستیال تورمان سلیم وایي د بین الافغاني خبرو لپاره له لارې په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، او خدش دغه واقعیت طالبانو هم درک کړی دی. برتانوی ګارډین ورسپانه د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي راتلونکي سپتمبر میاشت په طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي، او لاغي ورسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کینی. محمد حدیث پردیس معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی له امریکا سره د طالبانو مخامخ خبرو ته ځکه خوشبینه دي چې دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال تور رحمان سلیم د ګارډین ورسپانې د هغه مطلب په اړه چې ګوندې طالبانو له افغان رهبرانو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی وایي دا یو ستراتیژیک پرمختګ دی. ښاغلی سلیم د سې شنبه په ورځ په دې اړه وویل
مخکې هم زموږ پیشبیني همدغه و چې دغه مرحله ته طالبان رسیږي. موږ مخکې ورته آمادګي نیولې وو هر کله چې دغه مرحلې ته ورسیږي دغه مقدماتي ماسته
تازه بریتانیوی ګاردن ورسپانې د کوټې شورا دی و طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې بعد طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له یادولو ډډه کړې، دا هم ویلي چې د امریکایانو سره تر خبرو وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کینی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیرو پړاوونو خبرې ډېرې ګټورې وې، خو تمه ده چې په څلورم پړاو خبرو کې چې په دوحه کې ترسره کیږي نور هم د پام وړ پرمختګ رامنځته شي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له ولیه سره په خبرو کې ویلي چې سعودي عربستان باید د افغان سولې په موضوع او د غشان د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په ټینګېدو کې همکاري وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مهمو مسایلو هوکړه د سولې له بهیر سره ډېره مرسته کولی شي. د سیاسي چارو افغان پوه سید خالد سادات
زما باور دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د رامنځته کولو لپاره او چې آینده کې باید دغه مسؤلیت افغان حکومت وسپارل شي، افغان حکومت دې وکولی شي تر څو دغه د سولې مذاکراتو لړۍ په چټکۍ سره مخ پر وړاندې یوسي. زه فکر کوم دا یو ستراتیژیک ګام دی له دې نقطې څخه چې امریکایان او طالبان په خپلو کې سره قانع شي او له قناعت نه وروسته افغان حکومت دغه مسؤلیت وسپارل شي.
د ښاغلي سادات په خبره طالبان به په اسانه افغان حکومت سره خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په خبرې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني خبرې حتمي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
سپینه مړې وای ولسمشر ډونلډ ټرمپ لدې کبل چې ترکیه تر اوسه امریکایي پادری نه ده خوش کړې ډېر خوشی نه ده. په ترکیه کې د امریکایي پادری د توقیف او د ځینو نورو مسلو پر سر د انکاري او واشنگټن اړیکې خرابې شوې دي. تفصیل بیا هم له نوریاس نوري اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ډیر خوشی نه دی چې ولې ترکیه تر اوسه په هغه هیواد کې امریکایي پادری اندریو برانسن نه دی خوشی کړی. دا خبره د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا ساندرز د سیشن بی پورس په یوه خبری غونډه کې وکړه. ساندرز وویل ولسمشر ټرمپ ډیر پریشان دی چې ولې برانسن او نور امریکایي اتباع او د ډیپلوماتیک نمایندګۍ نور کارکوونکي تر اوسه نه دی خوشی شوي. سپینې ماڼۍ د ښاغلي برانسن چې له دوه کلونو راهیسې په بند کې دی د خوشي کېدو لپاره په انقرې فشارونه زیات کړي دي. انقرې نوموړی د تروریزم په ملاتړ تورن کړی دی. د او ځینو نورو مسایلو د ترکیه او امریکا ترمنځ چې دواړه د ناتو غړي دي اړیکې ډېرې کړکېچنې کړي دي. له واشنګټن سره د انقرې خړپړ شوو اړیکو د ترکیه پر اقتصاد هم ډېر ناوړه اغېز کړی او د دې هیواد د پیسې ارزښت په وروستیو میاشتو کې زخ زیات رالوېدلی دی. د فرانس پرس خبری اژانس راپور له مخې دغه وضعیت به پام سره د دې خطر زیات شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې هم زیانمنې شي. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ د ترکیې د فولادو او المونیمو پر صادراتو د ګمرکي تعرفې د زیاتوالي اعلان وکړ، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک ټایمز کې په یوه لیکنه کې خبرداری ورکړ چې که واشنگټن له یو اړخیزو اقداماتو لاس وانخلي او ترکیې ته درناوی ونه کړي، هیواد به د نویو دوستانو او متحدینو لټون پیل کړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پوباندی دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو
د مشال رادیو دردونکو د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وايي په شام او عراق کې اوس هم شاوخوا 1500 داعش وسلوال شته او د نړیوال نتورک لا هم یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. په رپورټ کې ویل شوی د داعش وسلوال ډلې په څیر القاعده هم د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پیاوړی شتون لري او امن ته یې ګواښ پېښولی شي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو دغه رپورټ کارپوهانو جوړ کړی چې د دوشنبه پر ورځ په ډاګه سو چې په کې ویل سوي سربیره پر دې داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې ماتې خوړلې، خو بیا هم داسې ښکاري چې دا ډله به په پټ شکل کې په دواړو هیوادونو کې ژوندۍ وي. رپورټ زیاتوي دا ډله په افغانستان، لیبیا، په جنوب ختیځ ایشیا او مغربي افریقا کې مهم فعال اتحادیان لري. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو د القاعده په اړه ویلي دا ډله لا هم فعاله ده چې په ځینو سیمو لکه سومالیا، یمن، جنوبی ایشیا او ساحلي افریقا کې د داعش په مقابله کې زیاته پیاوړې ده. دا شاند رپورت لمخې القاعده په ایران کې هم هرات څرګنده سوي چې د شبکې لمشر ایمان الزواهری سره په رابطه کې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه کارپوهان پر القاعده او داعش باندې د لګول سوو بندیزونو څارنه کوي. دوی وایي په شام او عراق کې موجود داعش وسلوال له مختلفو ملکونو سره تعلق لري، خو البته دوی د دغو هیوادونو نمونه نه دي اخیستي. اژانس وایي چې د داعش پلان جوړونکي او قمندانان د جګړو پر مهال وژل سوي او ملاتړ یې د جګړې له سیمو وتلي، خو د دې سربېره هم ځینې په دغو دواړو هیوادونو کې دي چې پکې ځینې جګړه کوي او ځینې بیا په هغو ښارونو او خلکو سره اوسېږي چې د دوی خواخوږی دی. داعش وسلوال په 2014 کال کې په عراق کې راښکاره سو چې هغه وخت یې د هیواد درې برخې سیمه ونیوله. دوی د شام له الیپو سیمې څخه د عراق تر شمال پورې خلافت جوړ کړی و، خو اوس یې خلافت ړنګ کړل سوی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي سربیره پر دې چې د رپورټونو له مخې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زخمی سوی، خو بیا هم هغه پر دې ډله واکو اختیار لري.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخی راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د خیبر پختونخوا د کرک ضلع اوسیدونکو وایي د سیمې تیل او ګیس د هیواد نورو برخو ته رسیږي خو خپله دوی ترې محروم دي. دوی په خبره څو وارې احتجاجونه هم وکړل خو غوښتنې نه منل کیږي. له سیمې څخه د تحریک انصاف په ټکټ قومي اسمبلی ته بریالی شوی استازی وایي دی به د اسمبلی په غونډو همداراز له اړوندو وزارتونو سره د سیمې خلکو د ګیس د فراهمۍ او د هغې د رایلټۍ د پیسو خبره پورته کوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
ضلع کرک اوسیدون کی گیلہ مندی چہ کرک سیما ملک تا قریباً 50% د گیس او تیلو ضرورت پورا کوي. خو خپلا د کرک خلق د گیس سہولت نه محروم دي. د کرک اوسیدون کی ریاض خټکوای خواوشا چوکارا احمد آباد تترخیل جنگیری او نور ټول سیمه د گیس نه محروم دي او هم د کرک گیس په خور او ډیر اسماعیل خان نه اخوا پنجاب ته رسیدلې.
نر خو بوزوی پریزا چې کیمه مرمنی دی د مولا اغا خو په احتجاج مندر وتلې دی انډس های وی چې کیم جنلی سړک تا اغا خو درې ورځې بند کړه شو هغه خلاف کیمه پرچی کټ شوی دی. اغا زنانا دلونو د پکې لوړلې تکلیفونه برداشت کړل. د ملک د 50% نه زیات عدالت نه دی دی ګیس او د تیل پوره کړي خو هغه باوجود خان د کرک کیم اور از دلادو د ګیس سہولت دا غا نشته دا ټول یونیورسٹی دی پاکستان نه بلکې دی دنیا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نه چلی جی دی مول دا یونیورسٹی چې دو اغا دی مول دی کرک دی گیس رائلٹی نه چلی جی.
انام خټک وای ک یو خو د گیس نه محروم دی نو بل خو د تیلو رائلٹی پیسې هم ولستا نه ورکړل کیږي.
کرک کې د تیلو ګنس نیر کو کوی نه دی او مصیبت دا دی چې دا یو لږ 15 کال نه دا عمل روان دی. درې تحصیل نه دی دا بادي چې دا د گیس نه تر اوسه محروم ده. چې کله دلته د ان پی حکومت و دلته امیر حیدر چې راغلی وي د تیلو 10% رائلٹی اتره په کال کې اروبونو روپۍ وړيږي خو دا کې حساب کتاب اکاؤنٹیبلٹی نظام چا ته پته نه لګي. گیس چې دا هغه خبر تر رسیدلې دی اخو پنجاب تم تللی دی په کار دا اول حق د کرک کیږي.
د کرک اوسیدونکي وایي دا ځلې د قومي او صوبایي اسمبلو استازو ته هم په دغه واده او ژمنه ووټ ورکړي چې د دوی دغه ستونزې به هواروي. نو دغه پښتنه مو چې کله د کرک نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د قومي اسمبلی غړی شاهد خټک نه وکړه نو دو یو وایل اسمبلی کې با لومړی د غستون زو چتوي.
زما په وادو کې یو د کیس واده شامل و. تیر لس پیندل څو کال کې د کیس لپاره هیڅ هم لیګل استراګل نه کړي. دا به خامخا ټایم اخلي خو ان شاء الله زما پرایورټی دا د ځان خان دا واده وا چې کیس زما مرضی زما بجلی زما مرضی زما چې څنګه په قاعده اجلاس شروع شي نو ان شاء الله دا په دی باندې دی اسمبلی په فورم باندې خبر کوم او چې کابینه جوړ شي چې څوک زما منستر راشي ان شاء الله غفر بده په پرایورټی دی باندې کیس زما مسله چې کومه دا کولو کوشش کوم. سالانه 3000 روپۍ کیس ځای کیږي دا د دې ملک او د دې قوم ډیر غټ تاوان دی.
د کرک خلک د ګیس سہولات او د غلطه د تیلو ذخایر او رائلټی لپاره د یوې مودې نه احتجاجونه کړي او غوښتنه کړي چې ګیس د دوی په سیمه کې راوځي. نو د کرک ټولو سیمو ته دغه سہولت ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ممندو د ډاګوت منځو سیمې اوسیدونکو وایي د حکومت لخوا د دوی لپاره د بنیادی روغتیايي مرکز جوړولو چارې د ځنډ ښکار دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه مرکز ورته ژر تر ژره جوړ کړل شي. د سیمې یو انتظامی افسر وایي دوی له اړوندو ادارو سره دا موضوع پورته کوي او تمه ده چې دغه روغتیايي مرکز ژر جوړ شي. پر دې موضوع د شانواز ترکزی رپورټ او تر رپورټ وروسته یو سندره هم اوري.
د سیمې ولسوالۍ چې د نږدې درې تاثیرونو لپاره هم دا یو روغتون دی نو باید حکومت په کار تیز کړي. رورل هیلت سنټر دا ګوتمانځي دی کوڼه ته 40 کیلومتر په خود بیړخ په غړی زسمه کې آباد دی. چې د سیمه اوسیدونکو ملک شاه جان خان وای کدا روختون مکمل شو نو د ولس پر ډیر ښه غړی کیږي.
چې اوس خالي کنستراکشن اډر شوه دی کمپلیټ کېدو خو د ایکسینس په دفتر نه پکې سره لم لیټ دی کې سو وجره کنه نو هغه باندې بین څوکۍ کېږي نه پسته کېږي او بس کار پدیمه کې ولال ډب دی نو دغه مشکل لا ته پیښ دی پکې.
ملک محمد ایوب خان وای چې دی روختون ته هغه سترګې دي ځکه چې غلنه یا کوون یا شو قدر او پیښور د هغه د سیمه نه ډیر لره دی او د سیمه ولس ډیر غریب دي نو نشي کولای چې هغه خپل مریضان د سیمه نه بهر روختونونو ته بوزي.
دغه
د کټوړی خلک راځي د ختمانځي ډاګ وتمانځي ولا راځي کمالی راځي ولا د وبو د آبادی د سوري د دې تکلیف او تزيات ته د دغه د خیره سره کوشش وشي زکه چې موږ ته یو آبادی جوړیږي کنه
او له دې وروسته مې اسسټنټ کمشنر یا کون سب ډیویژن توصیف خالد سره خبر وکړ نو هغه وویل
د مشران او جرګه ما سره نن میټینګ شوی دی دغه والي سره د آر ایچ سی چې کم جوړیږي موږ به خپل فورم چې کم دی اسسټنټ کمشنر لیول او بیا ډیپټی کمشنر سیب ته به موږ د سفارشات او د گزارشات چې کم دی دا به فارورډ کوو تاکي دا مخ کې چې کم دی هیلث ډیپارټمنټ تا او دا کار زر تزر چې کمپلیټ شي
د توصیف خالد پوینا چې کله په خوانی فاټا په صوبه کې ګډه شو نو د ترقیاتی کارونو په حواله څه نه څه مشکلات ضرور وو چې هغه قانوني هم وو اوس هغه مشکلات هواریږي او د ډاګ وتمنځو د دې روختون په شان نورې ټولې پروژې به زر مکمل شي شانواز ترکزی مشهد ریډیو یکغون
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
ایوارډو نا ملاو شری دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه
نو پداسه کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
ಮಾ ಬೌರ್ಕಡಿ
شیر